د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي. نن د یکشنبه ورځ ده، د مرغومي اجدي نهمه د دسمبر نه ویشتمه. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اورېدلی سي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څانګې او درسي ساعت یو راپور هم خبرو اوري چې پکتیا او خوست کې له پرونیو نښتو وروسته ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرتې سیمې تېره شپه نسبتا کرارې وې. پیل په خبرونو کوو. په خوست کې لسګونو کسانو پرون د افغانستان پر خاوره د پاکستان د حملو په وړاندې د اعتراض په توګه لاریون وکړ. دوی د خوست په سرګردان چوک کې راټول سول او په یوه اعتراضي غونډه کې د پاکستان حملې وغندلې. معترضانو د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. تیر اونی د سیشن بی پر ماشام د پاکستان پوز د پکتیکا پر برمل ولسوالی هوایی حمله وکړي چې په نتیجه کې لپنزو سو ډیر کسان وژل سول چې ډیری ملکیان دي. د طالبانو چارواکو پرون ادعا وکړه چې د پکتیا او خوست ولایتونو له اړوندو سیمو څخه د ځوابي حملو په لړ کې نونس پاکستانی سرتیری وژلی دي. تیر ماشام په خوست کې د ګازو ډبې چاودنې د یوې کورنۍ څلور کسان مړه کړل. دغه پیښه د خوست ښار د دویمې ناحیې اړوند د یوې پلازا په استوګنیز اپارتمان کې د ګازو ډبې د چاودنې له کبله سوې. د خوست لپاره د طالبانو د امنیې قمندانۍ ویان طاهر احرار د دې پیښه په تړاو د ازادي راډیو مشال څنګې ته ویلي چې په وژل سوو کې یوه ښځه، دوه هلکان او یوه وړه ماشومه شامله ده. د ده په خبره د ګازو ډبې د چاودنې له کبله اور هم لګېدلی چې د اطفایي منصوبینو لخوا یې پر وخت مخه نیول سوې ده. فاریاب کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو یوه ښځه په عام محضر کې په درو ووهله. د طالبانو سترې محکمې پرون په یو بیان کې ویلي د تعزیري سزا دا حکم پر هغه ښځه چې په غلا تورنه وه تطبیق سو. د بیان له مخې دا ښځه د فاریاب ولایت د اندخوی ولسوالۍ د لومړني محکمې لخوا په نه دېرشو درو محکومه سوې وه او د سترې محکمې له تایید وروسته حکم ورباندې تطبیق سو. د طالبانو حکومت ستره محکمه وایي چې په تیرو دریو اونیو کې پر شاوخوا 500 کسانو تعزیري سزاګانې تطبیق سوي. د بشري حقونو ډلې پر طالبانو انتقاد کوي چې د بشري حقونو اصولو ته درناوی نه کوي او دا هم وایي چې د تورانو د محاکمې بهیر شفاف نه دی. د قطر صدر اعظم پرون په دوحه کې د حماس ډلې لیوه پلاوي سره وکتل. څو د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یو واضح هوار اړخیز اوربند په اړه خبرې ورسره وکړې. په دې اړه د قطر د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي چې شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی د حماس د مخکښ مشر خلیل الحیا په مشرۍ د دې ډلې له استازو سره وکتل. د روانې ډسمبر میاشتې په لومړیو کې د قطر شیخ هیله ښولې وه چې د امریکا په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ له بریا وروسته په مذاکرو کې بیا تحرک پیلېږي. دوهې په نومبر میاشت کې اعلان وکړ چې په خبرو کې خپل منځګړیتوب ځنډوي او ویې ویل کله چې حماس او اسرائیل په خبرو کې اراده او جدیت وښیي نو د منځګړیتوب هڅې به له سره پیل کړي. پرون شنبه هم تر زرو زیاتو کسانو په تل ابیب کې مظاهره وکړه او د فلسطینیانو له افراطي ډلې حماس څخه یې د پاتې یرغمل سویو د خلاصون غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل ټایمز آف اسرائیل ورځپاڼې راپور ورکړی چې د یوه یرغمل سوي مور ایناف زنګاوکر پر صدر اعظم بنیامین نتانیاهو انتقاد وکړ چې د پاتې یرغمل سویو د خلاصونو لپاره پر یوه موافقه په سلا کېدو کې پاتې راغلی. پر اسرائیل د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر اومه د حماس په حمله کې 1200 کسان ووژل سول او شاوخوا 250 نور یرغمل سول. شاوخوا سل یرغمل سوي کسان لا هم له اختطاف کوونکو سره دي، خو معلومه نه ده چې څو تنه یې ژوندي دي. د ګواتیمالا د کډوالۍ دولتي انسټیټیوټ وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو په 2023 میلادي کال کې د ګواتیمالا 16,680 وګړي بیرته ستانه کړي دي. دغه انسټیټیوټ دا خبره وروسته له هغې وکړه چې د ګواتیمالا د اخراج سوي وګړو یوه لېږدونکې الوتکه ګواتیمالا سیټي ته ورسېده. د فرانسې خبري اژانس د شنبې په ورځ راپور ورکړ هغه څلور الوتکې چې له تکساس څخه روانې سوې وې د جمعې په ورځ د ګواتیمالا په پلازمینه کې د هوایي ځواک پر یوه پوځي اډه کښېناستې. د سراپور له مخې شاوخوا سل کسان چې ډیری یې ښځې او ماشومان وو لیدلي چې له یوې الوتکې کښته کیږي. ګواتیمالا ته د دغه هیواد د وګړو ستنول په داس حال کې زیات سوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ را روانه میاشت سپینې ماڼۍ ته ستنیږي. ټاکل سوی د لوړې مراسم د 2025 میلادي کال د جنوري پر 20 وسي. ټرمپ ژمنه کړې هغه کډوال به په ډله ییز ډول اخراجوي چې قانوني اسناد ونه لري. د ګواتیمالا حکومت اټکل کړی چې د دغه هیواد 2 میلیونه او 200 زره وګړي د امریکا په متحده ایالاتونو کې ژوند کوي، خو یوازې 400 زره د استوګنې اسناد لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له کوربه زیمبابوې سره د ټیسټ لوبې د درېیمې ورځې په پای کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره 425 منډې جوړې کړې. دا 5 ورځنۍ لوبې د پنجشنبې په ورځ پیل شوې. زیمبابوې د پنجشنبې او جمعې په ورځو د خپلې لومړۍ پاڼې له بشپړولو وروسته 5 شپږ اتیا منډې جوړې کړې او افغانستان لا هم 161 منډې شاته پاتې دی. په پرنۍ لوبه کې رحمت شاه خپله غبرګه سلیزه ووهله او لا هم په 211 منډو او لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په 141 منډو ناسوځېدلي ولاړ دي. په روانه پاڼۍ کې د افغان لوبډلې یوازې 2 پیلوونکي لوبغاړي صدیق الله اتل او عبدالملک سوځېدلي دي. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم فصل په 8مه اونۍ کې نن ماپښین د فرا د عدالت ټیم د هرات د سرخ پوشانې خوافی له ټیم سره مسابقه کوي. په بله لوبه کې د سرپل خدیم اف سي ټیم د کندهار د عینو مینې له ټیم سره لوبه کوي. پرون هم د دغو مسابقو په لړ کې 2 لوبې وسوې. لومړۍ لوبه چې د هرات د انرژي او د فرا د ابو مسلم ترمنځ وه 0-0 په وړاندې مساوي سوه. پرون په بله مسابقه کې د هرات د صرافانو ټیم د کابل د استقلال ټیم ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم فصل سیالي د هرات په کوربتوب د لیندې یخاوس پر 14مه پیل شوې دي. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له پرونیو وسلولو نښتو وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې سیمې تېره شپه نسبتا کرارې وې. د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې ځواکونه یې د تیارسۍ په حال کې دي. د دوړو لوریو ترمنځ پرون وروسته له هغې نښتې وسوې چې د سیشن بې ورځې په ماښام د پاکستان پوځ د پکتیکا ولایت په برمن ولسوالۍ کې بمباري وکړه. د سیمې د پرونی وضعیت په اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ډیورنډ پر کرښه په هغو سیمو کې چې پرون د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې پکې وشوې تېره شپه ظاهراً کراري وه. په پکتیا ولایت کې د طالبانو یو چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي تېره شپه ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل چې د جګړې په سیمو کې کراري ده، خو هغه زیاته کړه چې د طالبانو ځواکونه اوس د تیارسۍ په حال کې دي او د دښمن حرکاتو ته د ځواب ورکولو لپاره چمتو دي. د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادۍ راډیو ته وویل چې په سیمه کې اوس کراري ده، خو خلک د احتمالي جګړې بیا پیل ته اندېښمن دي. ډنډ پټان ته څیرمه د څمکنیو ولسوالۍ اوسیدونکي خوونکي سمیع الله حلیمی تندر خپل د سترګو لیدلای حال ازادۍ راډیو ته داسې بیان کړ.
جګړه ډیره سخته درنداوه، په دې کې د غټ وسلو څخه استفاده کیدله. سهار وختي وخت کې پاکستانی ځواکونو پر ملکیانو باندې ډزې وکړې. د اون مرمې چې د کوچیانو په خیمه باندې ولګېده، 3 تنه کوچیان شهیدان شول، 4 تنه ټپیان شول. تقریبا د کوچیانو 12 پسونه وزې هم له منځه تللي دي. اوس مهال په سیمه کې وضعیت نورمال ده، خو د ډنډې پټان ولسوالۍ څخه خلکو خپل مینې پریښې دي.
پرون د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په مشرۍ د طالبانو د حکومت د سیاسي کمیسیون په غونډه کې هم په دې اړه خبرې وشوې. د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پر خپل ایکس باندې د غونډې د جوړېدو خبر ورکړی. هغه لیکلي په دې غونډه کې ټینګار وشو چې افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه له خپلو خلکو او خاورې څخه د مشروع دفاع حق لري. په غونډه کې دا هم ویل شوی چې د طالبانو حکومت په سیمه کې ثبات او نظم غواړي او باید په سیمه کې د داسې اقداماتو مخنیوي وشي چې د کړکیچ د زیاتېدو او د ثبات د له منځه وړو سبب کیږي. د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستان د پوځ د سه شنبې د شپې له بمباریو وروسته چې پر ټولنیزو شبکو د ځوابي اقدام لپاره د طالبانو د حکومت د پوځي وړتیا په اړه پوښتنې رابرسېره شوې، د طالبانو حکومت پرون له 3 ورځنۍ ځنډ وروسته د غچ اخیستو خبر ورکړ. د طالبانو دفاع وزارت وویل چې له خوست او پکتیا ولایتونو څخه په ځوابي حملو کې 19 پاکستاني سرتیري وژل شوي او د هغو ګڼې پوستې ویجاړې شوي دي. ویل کیږي چې د حملې د پکتیا له ډنډ پټان او د خوست ولایت له علي شیر ولسوالیو څخه شوي دي. پاکستانی چارواکو تایید کړی چې د طالبانو د ځواکونو له پوستو د کرمې او شمالي وزیرستان پر 2 سیمو بریدونه شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي دی چې دا بریدونه بهرنیو وسلوالو چې د خوارجو په نوم یاد شوي د طالبانو له پوستو څخه په استفادې سره کړي دي. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې د دې حملو په ځواب کې 15 تنه بهرني وسلوال یا افغان طالبان وژلي دي. پاکستان د خپلو یوازې 3 سرتیرو ټپي کېدل تایید کړي دي. ازادي راډیو له دوړو خو د مرګ ژوبلي ارقام په خپلواک ډول نشي تاییدولای.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر د زده کړو ترڅنګ د یو کسب زده کول هم څومره اړین دي؟
تعلیم سره سره باید هر څوک باید یو کسب او یو هنر زده کړي. افغانستان داسې یو مملکت دی چې مونږ یوازې په تعلیم باندې چې دی تکیه نه شو کولای چې یوازې تعلیم وکړو او قلارې نور کینو، ځکه زرهاو ځوانان دي، حتی ماسټریانې کړي دي، پیجریانې کړي دي، اما اوزګار دي.
د کسب زده کولو ګټي شاعران هم د شعر په قالب کې ستایي.
یو شاعر وایي وي څوک چې د هنر کاله په کور لري سوال نه پیدا کیږي چې نه هر بوي. دلته د هنر نه موخه د کسب او کمال په معنا دی. کسب زده کې په تخچه کې کیږي، یو خامخا په درد لګیږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنو دوستانو، په افغانستان کې تاریخ ته په کتلو سره څو ځله داسې شرایط تکرار شوي چې ډیری عام وګړي، حتی د لوړو زده کړو کسان هم په دې نه دي توانېدلي چې ځان ته کار پیدا کړي او خپلې اقتصادي ستونزې حل کړي. تجربه لرونکي ځوانان وایي چې د دې ستونزو د هواري لپاره یوه لاره له زده کړو سره د یوه کسب زده کول هم کیدلی شي. انسان په طبیعي ډول د یو کار په زده کولو کې ځانګړی مهارت لري. دا مهارت هغه وخت کارولی شي چې دوی د یو کسب زده کولو ته اقدام وکړي. اوس چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته رسیدلي، اکثره خلکو چې ځوانان هم پکې شامل دي خپلې رسمي دندې له لاسه ورکړي دي. په دوی کې هغه کسان ترې وهده پیسې ګټلی شي چې یو کسب زده کړی دی. په دې اکله له ځوانانو سره غږېدلی وو چې د لوړو زده کړو په څنګ کې له خپل مهارت څخه د یو کسب په زده کولو کې هم ګټه اخیستي. په کابل کې د یوې خیاطۍ له استاد نجیب سره مو په دې اړه خبرې کړي.
زه هم خیاط یم او 15 شپږ شاګردان لرم، نو الحمدلله چې تر اوسه لاس مې چاته نه دی بند شوی. درې جوړې، څلور جوړې، پنځه جوړې. نو کسب واقعا ډېر ښه کار ده چې یو ځوان کسب کمال ولري. باید چې هر ځوان په افغانستان کې یو کمال، یو کسب ولري، په دې خاطر چې دلته خو وظیفه او د تجارت او کاروبار خو نه ده. په افغانستان کې 15 دانې شاګردان لرم په دوکان کې. شکر ده د فامیل ډېر خوش ده چې په دې خاطر چې زوی یو کسب کمال زده کړي. زه تقریبا سوار لسکاله کیږي چې په کابل کې خیاطی لرم. په افغانستان کې وقت کاروبار نشته. څوک چې بس شناخت ولري په وظیفه کې کولی شي اجرا کړي، او څوک چې واسطه نه لري نو نه کیږي، وظیفه هم نشي کولی. بس دا مجبور دی چې یو کراچي په سړک کې دا کچالو او پیاز دا شیان خرڅ کړي. نو کسب په کمال ډېر خدا واقعا
خپل دیوالي وغوښتل چې دا کسب زده کړي. ضرورت یې څه و؟
دا څه و چې اقتصاد دومره ښه نه و، ضعیف و. زه په شپږم صنف ما چې زما پلار وای چې زه کسب کمال زده کړه، نو الحمدلله چې اوس ډېر خوشحاله یم چې کسب لرم. الحمدلله دا مکتب هم خلاص شو، پنتون هم وویل په همدې کسب مصرف او خرچ و دا شیان. نو ما خو ډېر راضي یم د کسب کمال نه.
څومره ښه ده چې یو ځوان دواړه کار وکړي، هم یو کسب زده کړي هم زده کړې وکړي. د دې هغه ګټې په خپل ژوند کې راتوایه
ډېر خدا. نو بس بعض سلام دا چې وړی چې همدا یو کسب زده کړي او درس نه وایي. زما شاګرد وو، هغه وویل چې زه مکتب نه ځم، داسې کسب زده کوم، درس په درد نه خوري په دې افغانستان کې، همداسې خبرونه. ما وویل چې نه، زده وګوره. زه خو پوهنتون هم وویل، اوس وظیفه هم لرم او دا دوکان مې هم ده. تاسو دلته کار کوي او د فامیل رزق روزي حلال پیدا کوي تاسو. الله وبخښي، زما پلار ډېر ماته کوشش وکړي هم کسب و کمال زده که هم درس وایه.
څومره دی ژوند مثبت مخکې روان ده؟
وظیفه هم لرم، لس پنځه لس زره معاش میده او کاروبار می هم خود الحمدلله چې په دکان کې نو کار راځي، چې خپل استاد نه په دکان کې بس کاروبار نشته.
هغه کسان چې